دو خبری مجله کې بیا هم په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې کمیټې د غونډې چې تر اوسه روانه ده له حاله مو خبرو. په بروکسل کې د ناتو د عمومي منشي له وروستیو څرګندونو خبرېږي چې وایي افغانستان د ناتو لپاره بیا هم ډیر مهم دی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه لرو. رضوان مراد دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن د دې شورا لخوا تایید او د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. د بغلان والی وایي نږدې اتیا تنه امنیتي سرتیري د طالبانو له محاصرې ژغورل شوي دي. او پاکستانی چارواکي وایي په پېښور کې دوه بمي چاودنو د پولیسو یو لوړ رتبه افسر وژه او اتلس تنه نور یې ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن د دې شورا لخوا تایید او د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. د دې شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سند به د ښاغلي حکمتیار له ملاحظاتو وروسته بیرته افغان حکومت ته سپارل کیږي.
نن چې کوم مسوده ترتیب شو موږ د شورای عالی صلح چې کوم اجرایه شورا وو هغه ته مراجعه وکړو، هغوی هم تایید کړو. بیا دغه مسوده رسما د پیر سید احمد گیلانی چې د شورای عالی صلح رئیس دی رسما د حزب اسلامي چې کوم پلاوی وو کوم هیئت چې راغلی وو هغوی ته وسپارل شو.
د یادونې وړ ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د مذاکرونکي پلاوي او حکومت ترمنځ له تیرو شاوخوا دو میاشتو راهیسې په کابل کې د سولې خبرې روانې وې چې د تېرې یکشنبې پورس دواړو لورو د سولې په سند موافقه وکړه. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغان پلاوي استازیتوب کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچرډ اولسن او افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړی استازی ډینګ ژیونګ د غونډې نور ګډونوال دي. له دې غونډې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلی دی. نوموړي له خبریالانو سره په خبرو کې هیله وښودله چې د افغانستان د امن لپاره به د څلور اړخیزې غونډې هڅې بریالۍ وي. د بغلان والی وایي نږدې اتیا تنه امنیتي سرتیري د طالبانو له محاصرې خلاص شول. عبدالستار بارز نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دغه امنیتي ځواکونه له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو په بند کې وو. نوموړي وویل په دې جګړه کې دیارلس وسلوان وژل شوي، څلور ټپیان دي او هغه امنیتي ځواکونه چې په محاصره کې وو یو یې وژل شوی او پنځه نورې ژوبل دي. خو وسلوال طالبان دی او امنیتي مرکز د نیولو ترڅنګ دا کوي چې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوب لاړه ورې ده، هغه څه چې د بغلان چارواکي نه مني. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدر موادو د قاچاق په تورې شپږویشت کسان نیولې دي. د دې مرکز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په نیول شوو کسانو کې دوه ښځې هم شاملې دي چې یوه یې د ایران اوسیدونکي ده. خبر پاڼه وایي د نیولو شوو کسانو دوسیې تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په حمل میاشت کې هم د مخدرو موادو دوه پنځوس قاچاق وړونکي نیول شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په پېښور کې نن دوه بمي چاودنو د پولیسو یو لوړ رتبه افسر ووژه او اتلس تنه نور یې ژوبل کړل. د پولیسو یو افسر ساجد خان د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې چاودنه د سرک د غاړې د ماین چاودنه وه او دوهمه چاودنه هغه مهال وشوه کله چې پولیس او خلک د لومړي برید پر ځای کې راغونډ شول. په ټپیانو کې پولیس د ژغورنې کارکوونکي او د رسنیو مسؤلان شامل دي. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د نننیو چاودنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ دوه چارواکي ایران ته خبرداری ورکړ چې د خپل اقتصاد د پراختیا لپاره دی یوازې پر تیلو تکیه نه کوي. د آی ایم ایف مرستیال مشر ډیوډ لپټن ویل ایران د دې لپاره چې له نړیوال اقتصاد سره بیا تماس پیدا کړي باید نور فرصتونه ولټوي. په تیره جنوري میاشت کې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته تهران د خپلو تیلو د استخراج چارې په ډراماتیکه توګه چټک کړې او په ورځني ډول دا هیواد اوس څلور میلیونه بیرله تیل اوباسی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولان نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره د اوکراین د ختیځ د اوربند موافقې په اړه خبرې وکړې. ویکتوریا نولان خبریالانو ته وویل واشنگټن غواړي چې د اوکراین د ختیځ په اړه د بیلاروس د مرکز منسک د اوربند موافقه په بشپړ توګه عملي شي. هغې د امریکا د ولسمشر دا خبره تازه کړه چې که دا موافقه په پوره توګه عملي شي نو پر روسیې به د لویدیځ بندیزونو لرې کېدو ته لاره هواره شي. د کرملن ویان دمیتری پیسکوف بیا وویل چې نننۍ خبرې اترې د نظرونو یوه لنډه تبادله وه. د تیر کال په فبروري میاشت کې د بلاروس په مرکز منسک کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون پالو او د اوکراینی ځواکونو ترمنځ په اوربند موافقه وشوه، خو بیا هم په دې سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ خال خال نښتې دوام لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړی به هم دا خبرونه ول ولري. ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په اسلام آباد کې له یو څه ځنډ او ناندریو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه پرانستل شوې ده. د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان ناتو ته ځکه مهم دی چې د دې هېواد ثبات د دوی د امنیت لپاره ګټور دی.
It is important for NATO because we know that a stable Afghanistan is also good for our security.
یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان د اوږدمهاله ملاتړ تر څنګ د امنیت په برخه کې هم له ناتو د ځینو ضمانتونو غوښتنه کوي.
که چېرته مونږ ته دغه وسلې او دغه پوځ نشي تجهیزولی، مونږ باید تضمین ولرو چې د افغانستان خلک او افغانستان د نړیوالو او د سیمې هېوادونو له طرفه نه ګواښل.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د احتمالي موافقې په درشل کې د افغانستان د بشري حقونو فعالان له زندانونو د دې حزب د غړو د خوشي کېدو لپاره ځینې شرایط وړاندې کوي.
د دغه زندانیانو د خوشي کولو په موقع باندې اداري او سیاسي بنا په اساس باندې مخالفت کوو.
او په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق پر ایران غږ وکړ چې د تیلو له پلوه پر عوایدو اتکا کم کړي او د عوایدو نورې لارې ولټوي. د سولې په پروسه کې په صادقانه ډول د پاکستان د نه همکارۍ په اړه د کابل وروستیو تورونو سره سره اسلام آباد نن د سولې د بلې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. غونډه نن مخکې پیل شوې ده او د افغانستان په استازیتوب کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د افغان ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخیلوال ګډون کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر له دې غونډې مخکې د افغانستان او پاکستان دواړو امن یو بالا او د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. دا د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه ده او هغه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان حکومت تېره میاشت په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته وویل چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. طالبانو هم له خبرو ډډه کړې او پسرلني عملیات یې پیل کړي دي. د نننۍ غونډې په اړه په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال رابعه وویل
په غونډه کې د پاکستان لخوا مشر ولی د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري عزت احمد چودري او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال کوي. دا شان د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي دینګ ژوژن کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه پورې څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خندونه دي. د دې نه علاوه د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. سلور وړو ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوشونه کوي. دا پنځمه غونډه د اپریل په وړومبۍ هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین سلور اړخیز دا پنځمه غونډه چې په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه، خو د طالبانو د انکار نه پس دا غونډه بیا د ځنډ ښکار شوې وه. نورې کمې تېرې سلور غونډې چې وې نو هغه په اسلام آباد او کابل کې شوې وې. بلخو نن سهار د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د سفارتخانې لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د سلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې دي.
رابعه جان، د دې غونډې د احتمالي نتیجو په باب هلته چارواکي یا صاحب نظران څه وایي چې دا غونډه به څه د پام وړ نتیجه ولري؟
کم کارپوهان چې دي د هغوی په نظر چې پاکستان باندې فشار دی د امریکای له خوا افغانستان له خوا چې طالبانو سره مذاکرات وشي او دا غونډه کارپوهان په دې لحاظ مهمه ګڼي وایي چې پاکستان او چین امریکا غواړي چې دا غونډه مخکې هم روانه وي او د مذاکراتو لپاره هلې ځلې جاري وساتل شي او څه نتیجه یې مخې ته راشي.
په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبریاله رابعه و چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیز کمیټې د پنځمې غونډې له حاله خبرولو له رابعه سره زما همکار صالح محمد صالح شیبه مخکې غږیدلی و. تر اوسه پورې د غونډې نور جزئیات نه دي خبر شوي او ازادي راډیو هلته ده له وروستیو پرمختګونو به مو خبروي. لا اسلام آباد ډیر لری بروکسل هم سبب سبا د افغانستان په اړه دی وی مهمه غونډه، البته د افغانستان په اړه په غونډه کې خبرې کیږي. افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د اجنډا هم په سر کې دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن لدی غونډې مخکې افغانستان د ناتو لپاره یو مهم هیواد یاد کړ. هغه وویل د افغانستان امنیت ځکه د ناتو لپاره مهم دی چې د دې هیواد ثبات د ناتو د غړو هیوادونو د امنیت لپاره هم ګټور دی. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر هم د شیبر له بروکسل را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې شیبر صاحب، د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې مخکې یو ځل بیا افغانستان د ناتو لپاره مهم و باله، څه ویل په دې اړه؟
بلې نوري صاحب، د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د بلجیم په مرکز بروکسل کې د خبري غونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ماموریت د ناتو لپاره ډیر مهم دی. ستولتنبرګ چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې مخکې خبرې کولې، د افغانستان ماموریت له دوه پله مهمه وباله. د وویل
It is important for NATO because we know that a stable Afghanistan is also good for our security.
لومړی افغانستان مشتل دی عمل مهم دی چې هلته امنیت زموږ امنیت ته مهم دی. دوم، افغانستان له دې پلوه هم ناتو ته مهم دی چې د ناتو تر ټولو ستر پوځي ماموریت هلته روان دی او هلته د ناتو پوځیان کلونه کلونه پاتې شوي، هلته مو تلفات ورکړي او ډیر لګښت مو کړی دی. د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې له افغان ځواکونو سره باید په امنیتي او دفاعي برخو کې مرستې دوام وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هیوادو د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د جمعې په ورځ چې د می شلمه د افغان ځواکونو سره د ناتو او نړیوالې ټولنې د مرستې مسله چیړي. په 2012 میلادي کال کې په شیکاګو کې د ناتو په سرمشیزه کې ناتو پریکړه کړې وه چې تر 2012 کال پورې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او که چیرته دې مرستې ته اړتیا وه بیا به پریکړه ور وکړي چې تمدید یې کړي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په روانه غونډه کې همدا مسله څېړل کېږي تر څو ناتو تر 2000 میلادي کال پورې له افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. د شیکاګو په سرمشیزه کې بله د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د سباندې 15 میلیارد ډالرو د کومک اشمنه شوی و. نورې صاحب،
بلې شبر صاحب، پر افغانستان سربیره د ناتو د بهرنیو چارو وزیران پر نور مهم موضوعاتو هم خبرې کوي. له غونډې مخکې هم نن یو لړ څرګندونې کړې دي د ناتو چارواکو. مهم کوم موضوعات چې ناتو به په دغه دوه ورځنۍ د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به په دوه ورځنۍ غونډه کې څېړي؟
یو مهمه نړیواله موضوع دا و چې له افغانستان سره په یو دولت ارتباط لري، هغه د کډوالو مسله وه چې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ کوویل چې د اپریل په میاشت کې له ترکیې چې کوم کډوال اروپا ته راوړي 90% کم شوي دي او د دې ته خوشبیني ښکاره کړل او ویل چې په دې برخه کې به نورې هڅې هم وکړي. د عراق په ارتباط ده ویل چې د عراق صدر اعظم له ناتو غوښتي دي چې د عراقي ځواکونو د روزنې ماموریت چې په اردن کې روان دی هغه پسې پراخ کړي او تمدید یې کړي. او همدارنګه د مونتینګرو مسله وه چې ټاکل شوی ده سبا یو تړون ورسره لاسلیک شي څو تر دې وروسته د ناتو په غونډو کې د څارونکو په صفت برخه واخلي.
بله احمد شیبر، له تاسو نه مننه. له بروکسل د ازادي راډیو خبريال احمد شیبر چې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د وروستیو څرګندونو او د غراز په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لپاره د تیاریو په باب معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن افغانستان بیا مهم وباله او ویل چې د افغانستان امنیت ځکه مهم دی چې د ناتو د غړو هیوادونو امنیت پر د دې هیواد په ثبات پورې تړلی دی. دغه راز لکه څنګه چې زموږ خبریال اشاره ورته وکړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم نن په بروکسل کې خبرې وشوې. یو موضوع هم د کډوالو بهیرو چې اروپا یې له سخت بحران سره مخامخ کړی دی. د ناتو عمومي منشي نن وویل چې د ناتو ماموریت په اژې سمندرګي کې د کډوالو د بهیر د هغو کډوالو چې له ترکیې غواړي یونان ته ځان ورسوي د بهیر مخه نیولې او دا بهیر تقریبا په 13 میاشت کې په 90 انکم شوی دی. دا هغه موضوع ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به چې د جمعې په ورځ د ناتو په غونډه کې ګډون وکړي هم د اروپا له یو شمېر مشرانو سره وڅېړي. په تېره بیا فنلند په وروستیو کې ویلي دي چې ډېری افغانان به له خپلې خاورې وباسي. خو بیا هم په امنیتي موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د بروکسل په غونډه کې له پوره آمادګۍ سره ګډون کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل په غونډه کې به د افغان ځواکونو د تمویل ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت بحث او خبري وشي او صلاح الدین ربانی به هم په دې برخه کې د ناتو غړو هیوادونو ته پوره معلومات ورکړي. خو د دې غونډې ترڅنګ یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان له ناتو د اوږدمهاله ضمانت تونو غوښتنه هم کوي. د البته د امنیت په برخه کې نور حالي د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کوي.
افغان حکومت وای د بروکسل په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړیږي خپل غوښتنه با په واضح توګه د نړیوالو مخې ته کېږي. د بهرنیو چارو وزارت وای د بروکسل د غونډې ډیر بحث بعد د افغانستان پر امنیتی او سیاسي وضعیت متمرکز وي. د دغه وزارت یو ویان خیر الله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان پلاوی بعد د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ پلان له نړیوالو سره شریک کړي.
روی چگونگی موفقیت تلاش ها برای ادامه تمویل نیروهای
په دغه غونډه کې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د بریالیتوب د هڅو پر څرنګوالي او همدارنګه د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت او لاسته راوړنو هم بحث وسی.
ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه او دوه ورځې دوام وکړي. د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او مل پلاوی په دغه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت پر سر بحث په بیلابیلو برخو کې له نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت د کړو ژمنو ارزونه او تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ هغه مهم موضوعات دي چې د بروکسل په غونډه کې به پرې بحث وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر هم ډاډ ورکړی چې افغان حکومت به له مشخصو برنامو سره د بروکسل او وارسا په غونډو کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان د بروکسل او وارسا غونډې مهمې بولي خو تاکید یې دا دی چې افغان حکومت باید تریخه ګټه واخلي. د پوځي چارو کارپوه یوسف امین زازی وایي افغان حکومت باید له نړیوالو تر اوږده مهاله د امنیتي ځواکونو د تمویل د ژمنې ترڅنګ داسې ضمانتونه هم واخلي چې افغانستان ته له نورو هیوادونو د متوجه ګواښونو مخه ونیسي.
مونږ ته نړیوال یو تضمین باید راکړي چې افغانستان باثباته هیواد بوي او د سیمې هیوادو او د نړۍ استخباراتي علاقاتو باید دلته جلوګوري وشي او که چېرته مونږ ته دغه وسلې او دغه پوځ نشي تجهیزولی مونږ باید تضمین ولرو چې د افغانستان خلک او افغانستان د نړیوالو او د سیمې هیوادو له طرفه نه ګواښل شي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د بروکسل او وارسا غونډې د افغان امنیتي ځواکونو د مالي تمویل په برخه کې له تر ټولو ښه فرصت ګڼي خو شک څرګندوي چې افغان حکومت به له دغو فرصتونو ښه ګټه پورته نه کړي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح وایي که افغان حکومت د بروکسل او له هغې وروسته د وارسا په مهمه غونډه کې چې د جولای په میاشت کې جوړیږي د نړیوالو قناعت ترلاسه نه کړي د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي صالح له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت وباله خو وایي که افغان حکومت د نړیوالو مرستې سمې مدیریت نه کړي مشکله به وي چې نړیوال تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
په ټول هیواد کې مو په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل شر پند چپا اوریدل شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به په بروکسل کې د ناتو په د غونډې ترڅنګ د غرض د اروپایي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره هم د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. د خبرې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه دا څرګندونې د فنلند وروستۍ پریکړې په عکس العمل کې وکړې چې ویلي دي یو زیات شمیر افغان کډوال به له فنلنده وویستل شي. قاسم سولمالی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له اروپایي هیوادونو د کډوالو د اجباري ایستلو مخالف دی. د دغه وزارت ویاند خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر به د بروکسل د غونډې په څنډه کې له اروپایي چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړي.
هم با اتحادیې اروپا هم با کشورهای مختلف اروپایي
دوی وی هم له اروپای ټولنې او هم له بیلابیلو اروپایي هیوادونو سره دوړخیزي خبرې لرو ترڅو له هغوی سره یوې نتیجې ته ورسېږو او له اروپایي هیوادونو د هغوی د اجباري ایستلو مخه ونیسو. دا په داسې حال کې ده چې د فنلند حکومت د سې شنبې په ورځ وویل چې د کډوالو د منلو شرایط سخت کړي او افغان، عراقي او سومالیایي کډوال به له خپلې خاورې وباسي. د فنلندي چارواکو د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې 15200 افغانانو په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په فنلند کې د افغان کډوالو پر ستونزو له هغه فنلندي پلاوي سره خبرې کړې چې څه موده مخکې کابل ته راغلی و. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت په پام کې لري له فنلند سره د کډوالو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړي او په خبره یې له دغه هیواد غوښتي چې په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو د بیرته ستنولو زمینه برابره کړي. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې UNHCR ویاند نادر فرهاد وایي دغه اداره له فنلند څخه غواړي چې د افغان پناه غوښتونکو اسناد په جلا توګه وڅېړي او د هغې له مخې د کډوالو په اړه پریکړه وکړي. اروپایي هیوادونو څخه تل زموږ غوښتنه دا وه چې د پناه غوښتونکو اسنادو ته په انفرادي توګه رسیدګي وسي. که د پناه غوښتنې په شرایطو برابر دي نو په دغه هیوادونو کې دي ومنل سي. شغلی فرهاد وایي هغه افغانان چې د پناه غوښتنې نه منل کېږي نو کوربه هیواد باید بیرته ستنولو ته زمینه برابره او ټول بشري حقوق یې په پام کې ونیسي. د UNHCR د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال څخه باندې 2 لک افغان کډوالو په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې چې ډېره برخه یې جرمني ته و.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00000243 شپږ یو او یا هم 00000222 یاو یاو پینزه.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې وروستی سند نن د دې شورا لخوا تایید شو او د حزب اسلامي مرکچي پلاوي ته وسپارل شو. دا خبره د دې شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د ښاغلي حکمتیار له ملاحظاتو وروسته به دغه سند بیرته د افغانستان حکومت ته سپارل کیږي. تر اوسه پورې د دغه وروستۍ سولې د موافقې ټول موارد نه دي په ډاګه شوي خو څو غوښتنې د حزب اسلامي مرکچي پلاوي مطرح کړي دي. وهم له تور لڅخه د ګلبدین حکمتیار په ګډون د دې حزب د یو شمېر مشرانو د نمونو لرې کول دي. بله موضوع هم د افغانستان له زندانونو د دې حزب د ملاتړ یا د دې په دې حزب کې د غړیتوب تړاو د بندیانو خوشي کېدل دي. د حزب اسلامي مرکچي پلاوي ویلي چې نږدې 2000 کسان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي خو دوی یوازې د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو لپاره غوښتنه کوي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د یو شمېر بندیانو د دلیزي ازادۍ لپاره د هر ډول سیاسي او اداري پریکړې مخالف دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا څرګندونه د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې وایي له حزب اسلامي سره د سولې د تړون لمخې د افغانستان حکومت غواړي چې د حزب اسلامي ټول بندیان خوشي کړي. جزئیات د سفیر الله ستانکزی په راپور کې اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون وایي چې د هر یو بندي دوسیه باید په جلا توګه وڅېړل شي او ازادي یې د قانون له مخې وي. دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بندیانو د ډله ییزې بخښنې او د هغوی د ازادۍ په باب د هر ډول سیاسي او اداري پریکړې مخالفت کوي.
دغه زندانیانو د خوشی کولو په موقع باندې اداري او سیاسي بنا په اساس باندې مخالفت کوو، ولی موږ غواړو چې په دغه خوشی کولو کې همیشه د زندانیانو عدالتی بنیاد باید موجود وي، د قانون بنیاد باید موجود وي. داسې خلکو نیول د هغوی ساتنه او بل اخره خوشی کول د عدالت بنیاد وي.
د سرګندونې وروسته هغه کیږي چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله افغان حکومت د یو تړون له مخې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ټول بندیان خوشی کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لسته د حزب اسلامي د رهبر او نورو غړو د نمونه او په هغوی د بندیزونو لري کول، د بندیانو خوشی کول او پیښور له شمشتو کیمپ د حزب اسلامي د غړو د کورنیو رالیږد په تیرو دوو میاشتو کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مهمې غوښتنې وې. اخو د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وایي چې د یاد ګوند نږدې 2000 غړي او پلاویان اوس وخت له افغان حکومت سره بندیان دي، خو دوی د سیاسي بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. د یاد پلاوی یو استازي محمد امین کریم ازادي راډیو ته وویل چې کدای شي یوازې لس په سلو کې بندیان سیاسي نه وي او د نورو په اړه هم موافقه شوې چې د تړون تر لاسلیک 2-3 میاشتې وروسته خوشی شي. دواړه لوریو په دې سلا وکړه چې په دې برخه کې کافي وخت باید ورکړل شي تر هغه چې جنایي او حق لبدي مسایل جلا شي او دا ثابت شي هغه کسان چې خلاصيږي د افغانستان حزب اسلامي متحدین دي. دواړه لوریو سلا وکړه چې تر دوه یا درې میاشتو پورې وخت ورکړل شي او تر هغه وخت د حزب اسلامي ټول بندیان راخوشي شي. د افغانستان د سولې علي شورا هم ویلي و چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د تړون متن وروسته شوی او د سه‌شنبې په ورځ به ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته ورسیږي، خو جمهوری ریاست وایي چې تر اوسه پورې دغه تړون متن ښکېلو لوریو ته نه دی رسیدلی. د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته دا هم ویل چې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کولو د څرنګوالي په اړه خبري له وخت مخکې دي او د تړون تر لاسلیک وروسته به جزئیات له خلکو سره شریک شي. د حزب اسلامي یو غوښتنه د بندیانو خوشی کول دي. دغه بندیانو د شمیر او دا چې څومره مسؤول دي دا به ټول کله چې تړون وروسته شو له خلکو سره شریک شي. خود بشری حقوقو خپل کمیسیون بیا وایي چې په خوا د یو شمیر بندیانو د لیزي ازادۍ پر وخت د جنایي او سیاسي بندیانو توپیر نه دی مراد شوی او دوی هم خپل اندېښنه له حکومت سره شریکه کړې ده. دغه کمیسیون ویان ټینګار کوي چې د عدالت ټینګښت نظام د مشروعیت لپاره ډیر مهم دی. بندیان باید د قانون له مخې خوشی شي، نه دا چې په ډلې زتوګه خلاص شي. صفی الله ستانګزه، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پیسو نړیوال وجهي صندوق پر ایران غږ کړی چې د تیلو له پلوه پر عوایدو اتکا کم کړي او د عوایدو نورې لارې ولټوي. د خبره د پیسو د نړیوال وجهي صندوق IMF مرستیال ډیوډ لپټن ایران ته په سفر کې کړی ده. هغه تهران ته د دې لپاره تللی چې له ایراني چارواکو سره د دې هیواد د اقتصادي ودې پر لارو چارو خبرې وکړي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د پیسو د نړیوال وجهي صندوق مرستیال ډیوډ لپټن پر ایران غږ کړی دی چې د خپل اقتصادي پراختیا لپاره باید یوازې پر تیلو اتکا ونه کړي. ډیوډ لپټن ویلي دا ډیره مهمه ده چې پر ایران اقتصادي بندیزونه لرې شوي او دا هیواد بلاخره له نړیوال اقتصادي مارکیټ سره د یو ځای کېدو امکانات لري. دا بهیر د پوینا کولای شي چې د ایران د اقتصادي ودې ملاتړ وکړي او د ایرانیانو ژوند ښه کړي. د امریکا په بوستون پانتون کې د اقتصاد استاد کامران دادخوا لدی ټکی سره موافق دی چې ایران باید یوازې د تیلو پر عوایدو اتکا ونه لري. خدای وایي چې دا لومړی وار نه دی چې یو اقتصادي کارپو د مسلې ته اشاره کوي.
مطالبی که ایشون گفته مطالب کاملا درستیه.
هغه مطالب چې د چارواکي یادونه کړی دقیق دی، خو باید وایم چې تر دې وړاندې هم د ایران تکړه اقتصاد پوهانو دا خبره کړې چې دا هیواد باید تر هر څه وړاندې له نړیوال اقتصادي مارکیټ سره وصل شي، خپل کورنۍ اقتصاد ښه کړي، رقابتي اقتصادي حالت رامنځته کړي او پرمختګ وکړي. په نړۍ کې روانو حالاتو ته که وکتل شي پر تیلو زیاته اتکا باید راکمه شي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق مرستیال ډیوډ لپټون ویلي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ ټیټوالی د ایران پر اقتصاد اغیز کوي. د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د یو بیرل تیلو بیه په تیرو دوو کلونو کې له $100 $120 ته رالوېدلې، چې د لپټن په باور د ایران اقتصادي وده کمزوري کوي او حکومتي بودیجه هم محدودولای شي. د د امریکا په بوستون پوهنتون کې د اقتصاد استاد کامران دادخوا د لپټن خبرو ته په اشاره په ایران کې د هغو ظرفیتونو یادونه کوي چې د ده په وینا تر اوسه لا کار نه دی ورڅخه اخیستل شوی او ایران کولای شي چې پانګونه ورباندې وکړي.
ایران باید از داخل خودشو درست بکنه، یعنی این امکانات بسیار
دیوی ایران باید خپل کورنۍ حالت سم، یعنی د هیواد ډیر امکانات لري چې تر اوسه کار نه دی ورڅخه اخیستل شوی. مثلا د هیواد د ټکنالوژۍ له پلوه ورسته پاتې دی او پانګونه نه ده ورباندې شوې. پرمختللي هیوادونه تل د صادراتو د زیاتولو هڅه کوي. د پیسو د نړیوال وچی صندوق مرستیال په ایران کې د مالي تورم د کمولو لپاره د وروستیو اصلاحاتو ستاینه کړې او ویلي دي چې تهران باید د توریزم د تمویل مخنیوی هم وکړي. د چارواکي پوینه د نړیوال اقتصادي مارکیټ سره د ایران د یو ځای کېدو یو اساسي ټکی دی.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زرغونه منګل سره ترغلي مایکروفون ته سپارم. خیر اغلاست.
له تاسو مننه.